السلام علیکم، سهار مو په خیر. د مشال رادیو په دې خبرونو کې زه نجیب امیر او زما همکار بوریوال کاکړ در سره یو. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اپریل 9 نیټه ده. د مهال په پیښور کې د سهار 9، کابل کې 8 او دلته په پراګ کې هم د سهار 6 بجې دي. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په روانو چارو راپورونه، مرکې او شننې لرو، خو پیل له خبرونو چې بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پېښور کې د طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي د صوبې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د مځکې ښویېدنې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. او د نایجیریا پوځ وایي له بوکو حرم وسله والې ډلې څخه یې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونې خوشې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د راغلي طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې د صوبې حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلۍ او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورسره مرستې نه کوي. د پېښور په واحدګړۍ کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن د سې شنبې په ماښام مشال رېډي ته وویل
زمون د کور بګې و کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. ډېره خدای کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس موږ له بیخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي شوي لپاره 50,000 روپۍ اعلان کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په دې سیلۍ او باران کې ټول تر 30 زیات کسان وژل شوي وو. عوام نېشنل ګوند د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لوی تجارتي لار کې د بدلون پر ضد په کوټه کې احتجاجي جلسه کړې ده. د سېشنبې په مازګر په کوټه کې و غونډې ته د وینا پر مهال د عوام نېشنل ګوند مشرانو پر پښتنو ژغ وکړ چې د دوی په وینا د دې لارې د اړولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي. د یاد ګوند مخکښ زمره کاڅکزي وویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسوې، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده یې نه، پنجاب آباده یې. او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړ شوې وه چې په پښتنو سیمو کې تیره ده. خو اوس د مسلم لیگ نون پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. حکومت په دې لړ کې د ټولو صوبو د ګټې په پام کې نیولو ادا کړې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې ښویېدنې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. ځایي چارواکو مشال رېډي ته ویلي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي. د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د سرلی په موسم کې وخت نه وخت د سپیش رامنځته کیږي. د تیر کال په مئی میاشت کې هم په بدخشان کې د تورته پیښه شوې وي چې په سونو خلګي وژلې وو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي اداره وایي د امریکا لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته ورکول سوي لسګونه میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي. دا څرګندونې د سیګار په نامه د ادارې د سې شنبې په ورځ په خپره کړې رپورټ کې کړې دي. رپورټ وایي چې 4.8 میلیونه ډالر چې د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا د افغانستان د ګازو او تیلو برخې ته د ودې کولو لپاره ورکړل شوی دی اوس له خطر سره مخامخ دی. د ریپورت په لیکنه د دې لامل د امریکایي ادارو ترمنځ همغږي نشتوالی دی. د نایجیریا پوځ وایي چې د بوکو حرام اسلامي سختدریځې ډلې پر ضد په عملیاتو کې یې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونه او 93 ښځې راخوشې کړې دي. خو د پوز ویان ویلی چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوش سوی نجونه او میرمنې رشتیا هم هغه څخه دی چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې شمالی سیمې چیبوک ته نږدې تښتولی وي او کنه. دغه پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولی و. د نایجیریا د استخباراتو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به نن له دې خوشې کړل سوو نجونو او میرمنو معلوموي چې آیا دوی تښتول سوي وي او که یې له وسلوالو سره ودونه کړي و. ملګري ملتونو وایي چې په نیپال کې راغلې زلزلې اتیا لکه خلک اغیزمن کړی دی. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15مه نیټه راغلې وه چې نږدې 4400 کسان یې وژلي و. رپورټونه وایي چې 14 لکه خلک خوراک ته اړتیا لري. په نیپال کې د پلازمېنې کاټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو پر څنډو پر لارو او پارکونو کې شپې سبا کوي. هند او چین د نړۍ په هغو لومړنیو هیوادونو کې وو چې د نیپال مرستې ته ور ودانګل. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم له نیپال سره د 9 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایی بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لارې یې له منځه وړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ د ایتلاف ویان جنرال احمد سیری رویټرز خبر اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته بمباري وسوه چې یوازې یو ایراني الوتکې له ایتلاف سره له همکارۍ ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په خپرونه مو پیل کړی او په دې خپرونه کې زموږ ځینې راپورونه دادی. د پېښور د طوفاني باران ځپلي د مرستو د نه رسېدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې و کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. ډېره خدای کې خیمې رالي، هغه کلو والا واس یې مونږ له بېخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د گوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
دا مقصد دا دی چې گوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر وایي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ آف ټیرر. اور ویل مست ناٹ بی انډر استیمیټډ.
د بلوچستان گورنر وایي د صوبې امنیت د پخوا په پرتله اوس ښه شوی.
ګردکوټ د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي. یو کال دمخه خلک سره وتای نشو.
ایمنسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د اعدام سزا دې بند کړي. نو راپورونه هم لرو. بدرګه مو کړی. په پېښور کې د یک شنبه په ماښام طوفاني باران له 30 زیات کسان وژلي او له 200 څخه زیات یې ژوبل کړي. کسان حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500 لکو او هر ژوبل کس ته د 500 زرو روپو د ورکولو اعلان کړی. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو مشال لډیو ته ویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پېښوره راپور لري.
د پېښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زما نوم شاهد دی. و کسان به وفات شوي دي. هغه کې زما یو ورور دی او می خور ده. د ورور می یاسین نوم دی او د خور می رخصار نوم ده. دوه متره زامن دي. دوه متره لورګانې می چاچی ده. زم په ګیر ما هو تر وته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته ویل
د ګدرې کمرې دي او درې ورونه مې لري پکې او ادمه ګور لګالک دي. دا را وته دی. اوس چې موږ رالو دا کورنه دارا غرزه دلی وی دادی ورونه ورونه می دلان دیو او باران او گلی را وری دلی و دای آواز دیو بیا غز داسی بار لانما او بلی گسو گلی کرنی ونو غنی مندی والی او خلق را خبر شو او بیدی را ایشو را ویست او بیم اسپتال لیو
او دا یادی کورنه یو بلتن باز محمد مشال ریو تا اویل چی دا پختونخوا گورنر او اعلی وزیر داوی سر دا مالی مرست تجمه نکری دا خوب سمدستی توگا دا حکومت لخوا داوی سر هیس دول مرست ندشوی
زمون دا کور بگی و کسان مرشو سشپک زخمین دی حکومت دا طرف مونگ سر نایم دادو شو نسا کاروی را لدی را خده که خیمی را دی اغا کلو والا واسی مونگ لبیخی سرانک وزیر اللہ سیب امرا غلی و گورنر سیب امرا غلی و حکومت دا طرف گورنر سیب اعلانم کرده دی پیسو اعلانم کرده دی پنج پنج لاک روپای پی کس اعلانی کرده زخمین دی دا غا کرده دی
او پا پیخور که دا آغیزمن شوی سیمو زن نور خلکو هم مشال ریو تا اویل چی دا اوی سیمو تا یو شمیر حکومتی چارواکی راغلی دی خو پا سمدستی توگا دا اوی سرا سا مرستی ندی شوی
زمانو حسن نه چې مثال بر غون دل تراشی کنه سب وګوري چې کورا غوډه بدل شي زمې نو واپس کی خبر نه کړي کنه نو سم دات میلا وشو نو سم وسه غو نو غو نه کړي کنه زما ورره واپس شي یو کنه او نو سره ماشوم ته ګور غون زخمي اندي په تعالی مو غون بوتله خو هغه لیلا شي نو شوی کنه دچا ډنګي په دغه ځف پیغه پرې شو نو دوباره پر ما بیا بوتله
جی زمانو مجلس خان یو کس تقریبا 2 لک 3 لک روپیه تاوان شوی لا زیات دا کوم چې کوم لړ موجوده دي کور کې ماشوم پات شوی دی او دا څو غیر نور کوټه موټه سامان ټول پریوته دی دل دل نور څوک دی چې نه دی راغلی دی لکه وک سن چې مړو هغه ته خلک ډیر لاړل خو دلته څوک نه ځړم بي تاسو چل تراله
د مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وجل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 500 روپو اعلان شوی دی او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان لوجي د غیزمن شوی خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینه خصوصي غونډه رابللې ده ولام غوس مشال ریډیو پیښو
تاسو اوریدل چې د پیښور ځنې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان مړه او ژوبل کړل خو مرستې ورسره ونه شوې یو شمیر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیتو ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته خبرداری ورکوي خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران زلزلې او سیلابونو د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه تاوان رسیږي رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور راکوي
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ډیزاسټر منیجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اوویل چې پاکستان کې په کامیو صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته د پوینا پکار ده چې د موسمونو اثرات په اړه ولسه معلومات ورسول شي
تاسو خلکو ته وایي چې دسی هواګانی بوي یا به دومره بارانی نو د دې مقصد څه دی د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کړئ چې تاسو لږ احتیاط وکړئ کلاو زګونو ته چرته بل بورډز وي ساين بورډز وي د بجلی پولونه وي ونې وي هغه زګونو نه لږ ځان سایټ تکې محفوظ مقامات ته لاړ شي غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي پبلک انفارمیشن د عوامو د خبرداري سیستم هغه بالکل نشته
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی خو حفاظتي اقدامات کېدای شي د دې په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته دی وایي
د محکمه موسمیات کم راډار دی هغه د مارګلی د غرون نه دفاع کار نه کوي د ملکن ډیویژن هزاره ډیویژن د پیښور ډیویژن د مردان ډیویژن د کوهات ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوئی ده نو هغه په تخمینه باندې په اندازه باندې د دې لپاره د کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی نو د هغې نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي
د ډیزاسټر منیجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو کم کې چې ویلې شوې دي چې یو کور به څنګه جوړیږي دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي لی آؤټ جوړوي هغه به څنګه څنګه کوي او به محفوظه یې څنګه چې هغه که پرس که هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو یا که هلته زلزلې راځي یا که هلته سیلابونه راځي مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پوره آبادی د یو ځای نه راواخلو هغه بل ځای ته شفټ کړو خو مونږ دا کوی شو چې مونږ خلک کنوینس کړو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې د هغې کوشش وکړو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې رډ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د دولسم او د څوارلسم نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته دې داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو له به په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامې او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
ربی اکرم خان وا په بلوچستان کې عوامي نشتلګون لخوا پرون یو لویه مظاهره وشوه چې په کې مشرانو ویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. د یادګون مشرانو ویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي نو ځکه یې د گوادر کاشغر د دالیز پخوانۍ لاره بدله کړه. دوی دا هم ویل چې د کلاباغ د اوبو د بند په څیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په راپور کې چې د اصغر خان اسکزي په غږ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اسکزي دی چې وادي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټې یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسېدلې دي. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبې په مازدیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. دې ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند مرکزي او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو غږ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي تر څو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اڅکسي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش په تکاله یا پښتنو ته هیڅ ورکړی نه دی نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په اوش په تکاله کې ماته راکړی هیڅ نه دی تاسو وړې کول هرڅه دی بربادي په نصیب راکا مرګ په نصیب راکې خو چې نن چین فیصله کوي په اوش په تکاله باندې یو فیصله کوي گوادر ته ځان رسي او لیکل وطن زما ساکي زما د لارې تک کول غواړي دی وایي نه دا ته امن نشته.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال غږ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسي وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورونو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر نسنو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړ.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا خطریده خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا.
په راپور کې مو اوریدل چې عوامي نشتل ګوند د گوادر کاشغر د لوی لارې نوې نقشه نه مني خو بل پلو د پاکستان مرکزي حکومت وایي د گوادر کاشغر لارې په جوړېدو کې به د چا حق نه خوړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم په روانو چارو د سو موضوعاتو دپاره ورزو اسلام آباد ته د خپلې خبریالې رابعه اکرم خان نه معلومات راخلو. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وارې بیا هغو خلکو ته چې سمکارتونه یې تر اوسه رجستر کړي نه دي نور مهلت ورکړی. رابعه اکرم خان د دې خبر تفصیل کې اورېدونکو سره په لنډه توګه شریک کړي.
بالکل داخله چارو وزارت نور سیمونو تصدیق لپاره تر 15 مئی پورې چې بیا غنیټا پراخه کړې ویل دي چې آخرنی تاریخ نه پس به د نور سیمونو تصدیق نه کیږي. په دې خبرې فیصله تېره ورځ داخله چارو وزیر چودھری نثار په مشرۍ کې یو اعلی سطح غونډه کې وشوه چې په کې سرکاري اعلی چارواکو په شمول د موبایل کمپنیانو مشران هم شامل وو. دا فیصله د موبایل کمپنیانو په درخواست شوې ده. داخله چارو وزیر اویل که یو غیر تصدیق شوی سیم په غیر قانوني حالو سره کې استعمال شو نو د دې خلاف په چیرې د هغه موبایل کمپنۍ خلاف په کاروایی کیږي. او دې غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د موبایل سیمونو کتنې یا مونیشنګ لپاره به یو کړنلاره هم چې دغه جوړیږي. تر اوسه پورې چې دغه دوه کروڑ سیمونه چې دي نو هغه بند کړی شوي دي او 2 کروڑ سیمونه تصدیق شوی دی.
راویک مونږ ته دا موایي چې په پاکستان کې زیات شمېر افغان کډوال ژوند کوي، حکومت دوی ته سیم کارتونه د نوي پریکړې پر اساس څنګه ورکوي؟
حکومت چې دی وفاقي حکومت هغه یو پلان لري چې کم د افغان کډوال دی هغه سره کم د پاکستان سیمونه یې نو دا غي تصدیق پکیږي. خو د دې لپاره چې دی لسنیټا نه ټاکل شوی او هغه به چې دا عمل به چې دی مونږ ډېر سر شروع کوو.
صحیح رابعه، یو بل موضوع هم ده، هغه ده چې د پاکستان د پوځ مشر په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو په اړه نوې څرګندونې کړې. تاسو سره یې څه معلومات شته؟
بالکل، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تېره ورځ چې دی هغه ویلي دي چې پوځي اپریشن چې کوم دی هغه عمل کې استحکام راوستی او ترهګرې خلاف د پوځیانو چې کومه پیشورانه مهارت او قربانیان دي نو هغه د قدر وړ دي. د پاکستان آرمی چیف جنرال راحیل شریف وینا وه چې قبایلي علاقو کې وسله وال په نښه کول او د ملک په نورو علاقو کې د وسله والو رابطې ماتولو نه توجه نشي لري کولی. مونږ به خپل ملک چې دغه مخ په وړاندې بوځو.
ډېره مننه د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې. د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوې ډیلي کې سره وکتل او د دوه اړخیزه همکاریو په اړه خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړه چې احمد شاه زمی په اړه راپور راکوي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوې ډیلي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګه اچونې لپاره نوې لارې ولټوو. خبري غونډه په خپل سرګدون کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي آسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د آسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوه اړخیزه تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبري غونډه افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستان به د ترهګرۍ خاتمه کوي.
We are determined to make Afghanistan the graveyard
هوډمند یم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شا او بد کې ونه ویشي. افغان لسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان سکزی وایي د ګلستان سیمه چې ترهګرۍ ځپلې وه اوس د سوکالۍ انځور وړاندې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانیستلو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر له ګلستانه راپور لري.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبدالله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره ښه کړې.
کوم چې دلته بد وو جنګونه وو بیر وو هغه مو ختم کړل. د کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک ځي ورځي یو کال دمخه خلک سره وتی نشو اول مردغه وکړل بیا مې هر ځای دغه د اوبو د تړول بند مې جوړ کړی دي. دغه یو سکول چې تاسو ویل دي دوی جوړ کړی دي. هغسې د چړلو د اوبو او د نورو شیانو انتظامونه کو د امن و امان د هسپتال شته هر شی شته. نو یو څه وخت مخکې دا ګډ شیان بېرته خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتم تور شپه وه هغه اوس تېره شول زما په خیال سره.
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دېرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو روغتونونو او د څښاک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلع ده چې موږ یې ډېر احترام کوو دا ځکه چې دې ضلعې د افغان کډوالو شاوخوا دېرش کاله کوربتوب کړی. یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانیستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزی بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنگونو تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه ترازوارو لکه پخوا د غیژباز معلوم و د هند پهلوانو معلوم و سیاسي معلوم و عالم معلوم و عزتمند معلوم و خدغه د اسلام په نامه چې چرس راغله د اسلام په نامه چې دهشتګردي راغله د اسلام په نامه چې تریاک راغله د اسلام په نامه چې کریسټل راغله د اسلام په نامه چې د علم دښمني راغله د اسلام په نامه چې د وطن دښمني راغله هغه موږ خدغه ځای ته وتلو.
د ویلو وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د راحه پروژې له لارې د هغو ځایي خلکو لپاره د تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمینه برابروي چې د دوی پر مځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره اوسېدلي وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
اوس راشد خان ته غوښ
مخوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلید سرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوان مالی دلید سرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوان پاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خٹولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے
نهنه می بجه دی اوریدون کو ما یک خپل همکار بوریوال کاکر تسپارم تاسو ته لنګ خبر نوړاندې کوي.
په پېښور کې د طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلکو وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یک شنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلۍ او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي شوي لپاره د 50 زره روپۍ اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه لا تجارتي لار کې د بدلون پر ضد غبرګون وښي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سې شنبې په مازګر په کوټه کې و جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړ شوې وه چې په پښتنو سیمو کې تیرې ده. خو اوس د مسلم لیګ نن پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې شویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د دې مځکې د شویدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریځ ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 283 سوي نجونه او 93 ښځې راخوشې کړې دي. خو د پوځ یو ویاند ویلي چې دوی د دې پخلی نسي کولی چې آیا دا خوشې سوي نجونه او میرمنې رښتیا هم له هغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل میاشت کې په شمالي سیمه چیبوک کې تښتولې وي او کنه. ملګرو ملتونو وایي چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله 80 لکه خلک اغېزمن شوي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نېټه راغلې وه چې نږدې 4000 او 4000 کسان یې وژلي وو.
وروال کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې سراج ظاهري مهمه برخه ته صدر اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درجې کې د جوډیشل کمیشن لړکې لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوي وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادریه وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو. باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپلې دعوې ثابتې کړي. د ادارې په خبره چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوې وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جعلي دی. دریا اخیر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلی ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعه د درغلو پته ولګېده نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو له کبله خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلی. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوي خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کېږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادریه وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دې کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. ادریه اخیر کې لیکي چی پداسی وقت کی صوبائی حکومت لخپل ټول توجه د متاثرینو په بحالی ورکول پکار دا چی په دې مشکل وقت کی د دې مرستې په خشن وشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې سبین محمود د وژنې موضوع راخیستې. رپورت وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یوې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګنۍ جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. تفصیل له هارون بچانه.
د رویټرز خبری ایجنسی رپورت وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ وروستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یوه پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه یې غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقوقو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې یو چارواکي رویټرز ایجنسی ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبره نوموړی په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او که نه. د پاکستان پوځ د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به یې د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقونو له یوې ډلې سره د کار کوونکي رخصانې شمې خبره راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورټ وایي ډېری پاکستانیان انګیري چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سختدریځه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنیو جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړه وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوی ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کیږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنګ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیري لا ډېر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ملګری ملتونه وایي د نیپال له زلزلې څخه میلیونونه خلک اغېزمن شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي چې تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې ژباړه تاسو ته ملالې بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15 نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مک ګولډریک د اپریل په 28 یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغېزمنو شوي ولسوالیو کې دي. مک ګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په ډېرې پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغو کلیو ته چې د مځکې د ښویېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پرون خبر ورکړ چې د خپل بیړني صندوق څخه یې د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفېږي، تر څو خوراکي مواد، د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوې ورسوي او د هغه یوه برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې.
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکي هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیقې ارزونې او تخمین نه لرو.
Outside of Kathmandu.
چین او هندستان له لومړیو هیوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستې ورسولي او امریکا هم تر اوسه 10 میلیونه ډالر د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د 2 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړل، تصمیم نیولی دی چې د 2 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو اف پی ویاندې الیزابت بایرز ویلي تر حد زیاتې ستونزې سته، نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندېدو احتمال سته چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
ملالای بشیر، د پاکستان حکومت د سه شنبې په ورځ یو بل مجرم په دار وځړاو چې په نتیجه کې په تیرو 3 میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر 100 ته پورته شو. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د ادارې یو وار بیا پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي او د وژنو او تروریزم د مخنیوي لپاره د متبادله لاره ولټوي. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پیښوره راپور کوي.
د بشري حقوقو د سر اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له 3 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د 100 کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستانی حکومت د سه شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په 3 میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر 100 ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د 2 کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په 3 میاشتو کې د 100 کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د 3 میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 1340 کسانو وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګېدا غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هیواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پریکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نشي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې د خپلو وظایفو د ترسره کولو پر مهال د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او دا مهال په پاکستان کې د مترقي یا پرمختللي سوچ لرونکو کسانو مخه نیول کیږي او د هغوی د خاموشه کولو هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو پر ضد ځینې حملې هم شوې دي. د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي باید چې د هیواد امنیتي ادارې د دوی ژوند خوندي کړي. زموږ همکار انیسی اجمل د بشري حقوقو د ځینو فعالانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځنې کارکونکي وایي چې په دغه هواد کې د ولس د حق لپاره غږ پورته کول او د غسی په نورو برخو کې د مختلفو چیلنجونو سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وایي چې د بشري حقوقو کارکونکي یوازې متاثر شوي کس ته د حق او مجرم ته د آئین او قانون تر لاندې د سزا ورکولو خبره کوي. نوموړی وایي چې د بشري حقوقو فعالان یو هیواد د پرمختګ په لور بوزي، خو له بده مرغه په پاکستان کې حالات د دې برعکس دي.
یو ریاست دې ته ورسي چې هغه یو داسې خلک یا داسې تنظیم چې هغې د ریاست خلاف ورزي کوي او د هغې سره د قانون مطابق سلوک نه کوي، بلکې د هغې په ځای باندې پخپله د آئین او د قانون خلاف ورزي شروع کړي، نو زما په خیال د دې نتیجې به همیشه لپاره د تباهۍ او د بربادۍ په نتیجه کې راځي. د بشري حقونو مطلب چې څومره وګړي دي، هغې ما سوی د دې نه یعنې بل هېڅ خبره نه کوي چې تاسو د هر چا سره چې څه سلوک کوئ نو هغه د آئین او د قانون مطابق کوئ، او
د بشری حقونو یو بلا کارکونکي عصمت شاه جهان بیا وایي د پاکستان د جوړېدو نه واخلي تر اوسه پورې په دغه هېواد کې د دوو ډلو ترمنځ جنګ روان دی، چې پکې یوه ډله د بشري حقونو په بنیاد ازادي غواړي او بله ډله د ښځو په پرمختګ، د غیر مسلمو په حقونو او د رایې او بیان په ازادۍ قابضه ده.
ټولې دنیا ته معلومه ده چې پاکستان د اسد چې کوم شکل دی هغه مذهبي دی، هغه عسکري دی، او هغې باندې د ډېری مالدارو چګچارو خاص طور باندې قبضه ده. په معاشره کې چې کوم کمزوري خلک دي، مثلا غیر مسلمانان شو، ښځې شوې، سیاسي کارکنان شو، چې څوک هم جدوجهد کوي هغه خو ځان ته خبره ده، خو عوام طرف ته هم دا ریاست چې دی هغه منصفانه سوچ نه لري. تاریخ چې دی زموږ هغه نور سم نه دی، یو ازادي غواړي او بل قابض دی.
د تیرې جمعې په شپه په کراچۍ کې د بشري حقونو کارکونکي سبین محمود نامعلومه وسلوالو وژله. د دې پیښې د پاکستان پوځ او حکومت په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د دې سربیره د تیر کال په مئی میاشت کې هم د بشري حقونو فعال راشد رحمان وژل شوی و. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشر غړي آسم ملک وایي دا اوس په پاکستان کې یو کلتور جوړیږي چې د پرمختللو کسانو مخه ونیول شي او د حقونو دفاع کوونکي د مرګ له ګواښونو سره مخ دي.
معاشره کې هر هغه کس چې حق دې پر هغه غږ پورته کوي، نو ظاهره خبره د غږ پورته کول چې کوم دی د خلاف هغه خلک کسان چې خلاف کار کوي هغوی راسیس چې کوم دی ناقابل برداشت دي، او هغوی سره د ټوپک په ذریعه هغوی ځواب ورکوي او دا روان دي. دقیقي لګیرې خدای شته مبارزه خو خپل چې کوم بشري حقوقو کارکنان دي هغه جاري ساتي، ځکه چې دا خو داسې دی چې په زموږ په معاشره کې دغه
د بشري حقونو یو بلا فعاله طاهره عبدالله وایي باید چې د بشري حقونو کارکونکي خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او د هیواد امنیتي ادارې د دوی تحفظ یقیني کړي. پاکستان د نړۍ یوازې ملک نه دی چې پکې د بشري حقونو دفاع کوونکي د ژوند له خطر سره مخ دي. دغه هیواد د بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو لپاره د نړۍ دوهم خطرناک هیواد دی. زموږ ملګری سبین محمود یې ډیره په بې ایمانۍ سره زموږ نه واخیسته. موږ ټول د مرګ لپاره په قطار کې ولاړ یو، خو که خپلو وژل شوو ملګرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول غواړو نو باید چې خاموشه پاتې نه شو او څوک مو غلی نه کړي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د 2014 کال د رپورټ تر مخه تیر کال په دغه هیواد کې د انساني حقونو د دفاع کوونکو پر ضد 19 حملې شوې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فرخندې په اړه یو مقاله لیکلی چې سمو د مخکې په کابل ښار کې د یو شمیر پاریدلو کسانو لخوا په بې دردۍ وژل شوی وه. ورځپاڼه لیکي فرخنده د خلکو په یاد ده او هنرمندانو هم تیره ورځ د هغې په یاد یوه غونډه جوړه کړې وه. نیویارک ټایمز لیکي حکومت د پیښې تر شا لاسلرونکو 9 کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د مقالې نورې مهمې برخې ته سملی حامیر زده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د قرآن سوځولو په ناسم تور کې د 28 فرخندې وژنې ډیر خلک راپارولي او د ښځو فعالیتونه یې تر بل هر وخت زیات کړي دي. د طالبانو په وخت کې به ښځې د خلکو په مخ کې وژل کېدې. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې د ګل په ورځ د هغو 9 کسانو خلاف رسمي تورونه درج شو چې د فرخندې په وژنه کې لاس لرلو. په دې کې 19 پولیس والا شامل دي چې د پیښې په ځای کې یو خوا ته چوپ ولاړو او د فرخندې د وژنې مخینه نیوله. د ورځپاڼې په خبره پر فرخندې حمله په شاهدو شمشیره جومات کې وشوه او بیا د ګل په ورځ د بشري حقونو د ټولنې لخوا د یادې پیښې په اړه د پوهاوي پیدا کولو په مقصد د هنرمندانو په وسیله هم په دغه ځای کې ولس ته په ډاګه کړه. د ورځپاڼې په خبره د فرخندې په یاد کې دغه تقریب او د اصلي پیښې په وخت ګڼ شمېر کسان موجود وو، خو فرق دا و چې دا ځل دغه کسان په جړا وو. د فرخندې تر وژنې وروسته په پیښه کې لاس لرونکو کسانو په ډېر فخر سره یو شمېر ویډیوګانې په فیسبوک او ټویټر لګولې. ورځپاڼې لیکي دا هر څه هغه وخت بدل شو کله چې انتظامیه دا ومنله چې اسلامي نسخې نوې سوځول شوې او دا چې فرخنده پاسل کې یوه متقی مسلمانه وه چې په یو مزار کې له یو ملا سره پر هغو نسخو اختلاف پیدا شو چې خلکو ته به یې د ښه قسمت لپاره ورکولې. د هغې په فکر دا یو غیر اسلامي فعل و. ورځپاڼې د فرخندې لپاره د انصاف د جوړې کمیټې د یوې غړې عالمه له خولې لیکي چې نه غواړي دغه پیښه هېره کړل شي. د هغې په خبره دا غواړي چې د فرخندې نوم په تاریخ کې ژوندی پاتې شي. ورځپاڼه د یو بل فعال محمد ساجد ارغندېوال د خولې لیکي چې فرخنده د نورو ښځو د حقونو لپاره قرباني شوه. د هغه په خبره دا د یو انقلاب شروعات دی. نیویارک ټایمز لیکي د ګل په ورځ د هنرمندانو له لارې ولس ته د پیښې تر ښودلو وروسته انتظامیه د 940 مشکوکو کسانو خلاف رسمي تورونه اعلان کړل. د بشري حقونو د فعالانو لخوا د یاد تقریب تنظیمولو ته حکومت باندې د فشار راوستلو په سترګه کتل کېږي، ځکه چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنې وې چې د یوې میاشتې پس هم په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایي نه ده شوې. د تقریب یو تنظیمونکی رامین انوري وایي اوس ورته سومید پیدا شو، خو بیا پوښتنه هم کوي چې ولې په عدالتي کاروایي شروع کېدلو کې دومره وخت ولګېدلو.
ملیحا میرزاده وه. د پاکستان حکومت چې د سایبر کرایمز بل په نامه د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره د بل کومه مسوده جوړه کړې ده، پر هغه د ټولنې د یو شمېر څانګو وګړي نیوکې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې مسودې په تیارۍ کې مدني ټولنې هم برخه درلوده او کنه، او حکومت د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي په اړه جوړ شوې کمیټې وایي چې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره یې د بل مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخکش او د یادې کمیټې غړي محمد طلال چودري مشال رادیو ته وویل چې د دې بل د راوړلو اړتیا ځکه پیدا شوه چې د پوینا په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو او ټلیفوني شبکو لپاره اداره او قوانین وو، خو د انټرنیټ پر مخ د کېدونکو جرمونو د مخنیوي لپاره څه قانون او اداره نه وه. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او قانون پوه نګهت داد پر دې بل دوی نیوکې لري. د دې لومړۍ نیوکه دا ده چې ګواکې حکومت د دې بل د مسودې په تیارولو کې اړوندې ټولې غاړې بې خبره ساتلې دي. نګهت داد په دې اړه مشال رادیو ته وویل
چار ڈرافٹ ابھی تک انہوں نے ریلیز کیے تھے اور وہ چاروں ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے.
حکومت دے بل سلور مسودے خبر کڑے وے او ٹولے لیو بلا ڈیرے بیالے وے دا ورستے مسودہ چراغلے دا دا یواز حکومت تیار کڑے دا او نور یہ پکی سوک ندی غگولی. دا معلوماتی ٹیکنالوجی لپارا پا کمیٹے کی شامل دا اپوزیشن غریوائے چیدوی ہم ناخبر ساتھ لگی.
نګهداد وایي د حکومت لخوا پارلمان ته د وړاندې کړې دې مسودې تر ټولو خطرناک اړخ دا دی چې ولسی ازادي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. نوموړي زیاته کړه
جو سزائیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں وہ انتہائی غلط ہے. بالکل
چیکو میں سزاگان پکے اعلان شوی دی ہگا ڈیرے غلط دی. حکومت بالکل ولسی آزادی او بشری حقونا تر پخو لاندی کوی او وائی چھ دا گام دا نیشنل ایکشن پلان لمخ دا تراغرے دا مخنیوی لپارا اخلی. خدا ڈیر غلط دلیل دے ہگا زکا چھ دا تراغرے دا مخنیوی لپارا جوڑا شوی ملی تگلارا لن محال دا او یو دو کالبوی خدا بالکل منظور شو نو دا قانون با تل تر تل پر مونږ نافذ وی.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی محمد طلال چودري وایي دا بیل یې داسې تیار کړی دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې یې له ورته قوانینو سره پرتله کړی او بیا یې له کمیټې منظور کړی دی. محمد طلال چودري وویل دی په دې اړه باوري دی چې دا قانون به له منظورېدو وروسته په پاکستان کې بشري حقونه تر پښو نه لاندې کوي. د وویل
مشکل هم پر رسنیو او د بیان پر ازادي بندیز نه دی لګولی، او زه پر دې باور لرم چې دا ځل به هم داسې نه کیږي. موږ خو د بشري حقونو ساتنه کوو. پر دې بل به اوس په پارلمان کې بحث کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې کې داسې څه وي چې بشري حقونو ته زیان ورسوي.
د یادونې وړ ده چې د بشري حقونو نړیوال سازمان هم له وړاندې له د پاکستان پارلمان ته د وړاندې سوي د بل مسوده رد کړې ده او د پارلمان پر غړو یې غږ کړی دی چې دا له بشري حقونو سره په ټکر کې ده او باید منظوره یې نه کړي.
امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ای ډی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کارکوونکو دفترونو یا فاټا سیکرټریټ د کار د منظم کولو لپاره کمپیوټري سیستم فعاله کړی دی. چارواکي وایي دفتري کارونو په کمپیوټري سیستم د اوړېدو ګټه به دا وي چې د غلا غلطۍ مخه به ونیول شي. زلان یوسفزی له پېښوره راپور لري.
د اف ای اس پی یا د قبایلی سیمو د انتظامی د پیاوړی کولو د پروژې ډایرکټر طاهر عظیم مشال رډیو ته وویل یا د امریکایي ولس لخوا د نړیوالې پرمختیا د ایجنسۍ په مرسته د تیرو څلورو کالو راهسې د فاټا سیکرټریټ د انتظامی ډانچې ښه کولو لپاره کار کوي چې تر مخه دوی د فاټا سیکرټریټ یا د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې زیاتره نظام کمپیوټري کړی دی.
او چې دې کارکردګي بهتر شي نو نیچرلی دوی به د خلکو زیات بهتر طریقې سره خدمت کولی شي. د ملازمینو حاضری لپارا بایومیٹرک اٹینڈنس سسٹم لگو رہے یا ہر یو افسر چاہیے خپل ماتحت حاضری کتی شی. دین علاوہ دا فائل ٹریکنگ سسٹم دے چے فائل یو میز تکل رالو او دے پہ سو روزوں کے داکار دے بنے کارو کو جو دے کمپیوٹرائز سسٹم انتے کے مون جوڑ کا
نموڑی جا تکڑا چی کمپیوٹری نظام با یوازی دا قبائلی سے من انتظام ادارے تر دفتر پوری محدود نوی بلکہ دا نظام با دیر زر قبائلی ولس دا پولیٹیکل انتظامیو پا دفتر کے ہم اوی نی
دا رو رو خوری گی او دے کے دا فائل ٹریکنگ سسٹم پہلا سسٹم دے چے اگا ایجنسی لیول بانے ہم لارو اس پورے درے ایجنسیاں نے مامن باجوڑ کرم دے کے دا سسٹم آئی خپل بنے انسٹال لکا سافٹ ویئر زمنگو خو آئی خپل بنے کمپیوٹر آگا سے خپل بنے لکار سے کڑی جی خرچہ پہ آئی خپل کڑے
دا ایف آئی ایس پی کمیونیکیشن آفیسر ضیاء الرحمن وائی چې دا کمپیوٹری نظام سره با پا سرکاری پیسو کے دا غلا غلطے امکان کم شی چې گٹا بے نیخ پنیغا قبائلی اولس ترسی
دغه دینه دغه چیټینګ شو یا دغه شو هغه مینز هغه چانسز په دې سیستم په ترو باندې کم شو. نو مطلب یو قسم له یو سیستم راغی یو ټرانسپیرنٹ یو کمپیوټر بیس سیستم دی او وی هوپ چې لکه دې سره به په مزه مزه به ګریجولی به په فاټا کې لکه چې دا کم حالات دي چې مینز د خلکو کنسرنز دي اب پراپرلی به منیج کیږي او ایڈریس کیږي. به
یاد دی وی چې 13 میاشت د قبایلی سیمو د انتظام ادارې د ټلیفون ایس ایم ایس یا ایمیل لاري د شکایت د رج کولو نظام هم پیل کړی دی چې پکې د قبایلی سیمو هر وګړی د سرکاري دفترونو او په هغې کې د کارکوونکو په ضد خپل شکایتونه درج کولی شي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
او د خبرونې په دې برخه کې میرمن ګلشن ته غوښتنه.